دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غږ نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري زه نو شبه آشنا افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما لخوا په تیرو نږدې دریو کلونو کې د طالبانو اخلاقي څارنې په اړه خبر شوی راپور ته خبرګون کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتی میلر ویلي چې د طالبانو غیر متوقع او په خپل سر په اصطلاح اخلاقي لارښود ټول افغانستان کې بشري حقوقونه کمزوري کوي. ملر چې یو خبری کانفرانس کې خبرې کولې وویل امریکا د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند له نږدې څاري او تمه یو خوده چې طالبان به په دې برخه کې کوم ډاډ چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته ورکړي د هغې به درناوی وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د سیشنبې په ورځ د جولای په 9 د افغانستان په ګډون په جګړه ځپلو هیوادونو کې د سولې پر اوستو او په ټولنه کې د انعطاف منلو برخه کې د میرمنو د مهم نقش په حق له خبرې وکړې. انټونی بلنکن چې په واشنگتن ډي سي کې د میرمنو سولې او امنیت تر نامه لاندې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو یوې غونډه کې خبرې کولې وویل چې متحده ایالات په فعال توګه د میرمنو مدني ټولنې ډلې پیاوړې کوي او روزي ترڅو هغوی وکړی شي د سولې پراتک آزادو او پرانست ټولنو ایجاد او شخړو پای ته رسولو کې د رهبرۍ نقش ولري. د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په افغانستان کې د طالبانو په حکومت نړیوال فشار راوړلو ته دوام ورکړي ترڅو خپل هغه ځپونکې پالیسۍ بدلی کړي چې ټول افغانان ترې زیانمنېږي. تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د پاکستان صدر اعظم رسیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي نږدې ورځو کې افغانستان ته سفر کوي. د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په نوې جوړه شوې کمیټه کې د خبرو پر مهال اسحاق ډار ویل چې په 2 ورځو کې به افغانستان ته سفر وکړي او افغانستان ته د ورور هیواد په خطاب کولو زیاته کړي چې پاکستان له افغانستان سره په خوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې او لا به هم په همدې شکل مختزي زکه د خبره گاونډیان نشو بدلولې. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې روسیا پرته لدی چې اوکراین د نړۍ له نقشې نه محو کی بل څه نه غواړي. خو بایدن په کلک ټینګار وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د هدف ته په رسیدو کې بریالی نشي. بایدن په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریزي په لومړۍ ورځ په خپل وینا کې زیاته کړه چې اوکراین د پوتین مخنیولې شي او د لویدیزو متحدانو په بشپړ ملاتړ به دا کار وکړي. هغه اعلان وکړ چې امریکا او متحدان به له اوکراین سره د نورو وسلو او د هوایي مدافع د اضافي سیستمونو مرسته وکړي. واشنگتن تهران ته خبرداري ورکړي چې په امریکا کې د غزې د جګړې په اړوندو اعتراضونه کوي لاس وهنه نه کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند کرینجان پیر د سیشن ویپورس پر تهران تورو لګو چې په امریکا کې د غزې د جګړې پر وړاندې ل اعتراضونو نه ناوړه ګټه اخلي. هغه زیاته کړه چې دا کار د منلو نه دی. دا خبرداري د سمحال ورکول کیږي چې د امریکا ملي استخباراتو د ادارې مشر ویل ایران هڅه کوي د امریکا په ټولنه کې اختلاف رامنځته کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند یادونه وکړه چې ل سولې زولارو د بیان ازادي د امریکا د دیموکراسي مهم اړخ دی. د عراق قضایه قوی د چهارشنبه پورې د جولای په 10 اعلان وکړ چې د دغه هیواد یوې محکمه د اسلامي دولت د ډلې یا د داعش د پخوانی مشر ابوبکر البغدادي میرمن ته له داعش ډلې سره د کار کولو او په خپل کور کې د ایزدي میرمنو د بندیانولو په تور د اعدام سزا حکم صادر کړي. د خبر تفصیل ته ساسه پام را ګرځو.
د عراق ستری قضایی شورا وویل چې دغه یزیدی شزی د نینوا ولایت په لویدیس کې د سنجار په سیمه کې د داعش ډلې لخوا تشتغل سوی وي او په موسل کې د دغه میرمنې په کور کې بندیانې وي. د د البغدادي میرمن چې د عراق قضایي قوی نه دی پډاګه کړی اوس مهال په عراق کې زنداني ده. د محکمې یو مقام چې د خبرو کولو د اجازه د نل رلو په خاطر د نوم لسګندونو ډډه کوله. رويټرز خبري اجانس ته ویلي چې جنايي محکمې د البغدادي میرمن د بشريت ضد جرمونو د یزیدیانو د نسل وژنې او په ترګریزو کړنو کې د لاس لرلو لامل په مرګ محکومه کړې ده.
خبرونه ته د امریکا غاک آشنا رادیونه ادامه ورکوي. فرانسې د غزې په هغو خونځو چې د جګړې بي ځای شو پکې پناه خسه و د اسرائیل تازه بریدونه غندلي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخه د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د چاشمې پورس په یو خبر پانه کې ویلي چې د خبريدونه باید وڅېړل شي. تر ټولو تازه برید د سیشنبه پورس د خان یونس سیمه پر یو خونځي وشو چې د راپورونو لمخه لکتر لګا ډېر شتنه ملکيان پکې ووجل شول. لاتیر څور از راهي سیدا څلورم خونځي د چې اسرائیل پری بریټ کوي او د کار نړیوال خبرګونونه راپاره ولیدي. اسرائیل بیا تر ډیره د خپل عملیاتو ننګ کوي او وی هدف هغه وسلوال دي چې د ملکیانو په منځ کې ځانونه پټ کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو ریدونکو زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا جغ سر مقاله هم اوریدلې سي. لومړی به دا رپورت واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي پر طالبانو باندې نړیوالو فشار تر هغه دوام وکړي چې د غډاله خپل ځپن کې سیاست څخه چې ټول افغانانو ته زیان اړولي لاس واخلي. بلینکن دا څرګندونې په واشنگتن ډي سي کې د میرمنو سولې او امنیت په نوم د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو یوې غونډې ته کړی دی. په ورته وخت کې د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په دوحه کې د افغانستان په حق له د ملګرو ملتونو لخوا پرابلل سوي غونډه کې د میرمنو نګډون نه یوازې د شاته تګ یو بیلګه و بلکې دا فرصت هم و چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د میرمنو او جنو پستونزو خبر سي. نور حال
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانانو په ځنګړ توګه د خزو په وړاندې د طالبانو کړنې ځپون کې وبللې. دوهل نړیوال با پر دغه ډلې خپل فشار ته دوام ورکړي. بلینکن د څرګندونې په واشنگتن ډي سي کې د میرمنو سولې او امنیت په نوم د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو یوې غونډې ته کړې دي.
We also continue to rally global موږ پر طالبانو نړیوال فشار ته دوام ورکو چې خپل ځپونکو سیاستونو نه چې ټول افغانان زیانمن کړي په شاشه.
بلینکن وایي سره له دې چې طالبانو جونیو او خزي لزداکرو او کارتس خمنه کړي دي خو هغه د خپل حقون تر لاس کول لپاره مبارزه کوي.
Freedoms of the Taliban denies the right to go to school
سره له دې چې طالبانو لوغوي څخه خوندزي ته د تاګ روزګار په آزاد توګه ګرځېدو او په امژوند کې د ګډون حق اخیستای او بیا هم انجونی او میرمنې د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي چې د خپل ځان او هیواد لپاره روښانه راتلونکی جوړ کړي.
په ورته وخت کې د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته ویل چې په دوحه کې د افغانستان په حق له د ملګرو ملتونو لخوا په رابلل شوې غونډه کې د میرمنو نه ګډون نه یوازې د شاته تګ یو بیلګه و بلکې د فرصت هم و چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې د میرمنو انجنونو په ستونزو خبر شي. د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړ چې هیواد په افغانستان کې د میرمنو انجنونو د حقونو ملاتړ ته دوام ورکوي.
موږ د میرمنو د حقونو مدافعینو ته د پناه ځایونو په برابرولو کې مالی مرسته کوو چې د اړتیا په صورت کې د میرمنو د حقونو فعالین کله چې پری بریټ کیږي پکې پناه واخلي او د ځای بدلولو پروژه پیل شي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یونما لخوا په تیرو نږدې درې کلونو کې د طالبان د اخلاقي څارنې په اړه خپور شوي راپورت په غبرګون کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر ویل چې طالبانو غیر متوقع او په خپل سر په اصطلاح اخلاقي لار خوټول افغانستان کې بشري حقوقونه کمزوري کوي. متیو میلر د سه‌شنبه په ورځ یو خبری کانفرنس ته په وینا کې د نجونو د زده کړو څخه د امریکا د متحده ایالاتو د ملاتړ په اړه د یو پښتنې په جواب کې ویل چې د امریکا متحده ایالات د طالبانو نه هیڅ ډول مالی ملاتړ نه کوي.
We continue to monitor
د افغانستان خلکو په ځنګړې توګه افغان خځو او انجونو سره د طالبانو کړنې له نږدې څارو. محتمل رو چې طالبان په دې برخه کې د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي، لکه څنګه چې موږ په عامه او خصوصي توګه د طالبانو استازو ته ویلي، نړیوالې ټولنې سره اړیکې په بشپړه توګه د هغوی کړنو پورې اړه لري. موږ دا ورته روښانه کړې ده.
یونما په تازه راپور کې ویل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خپلو کړنلارو او لارښودونو د پلي کولو لپاره له زور څخه کار اخلي او د خلکو آزادۍ، جسمي او روحي سلامتیا او خصوصي حریم نقص کوي. خو د طالبانو وینز بیولا مجاهد د یونما راپور رد کړی وای د یونما نیوکې بې ځایه دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشل ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغاشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د سیشن بیا په ورځ د ناتو مشرانو ته شرغلاست وایه. بایدن د اروپا د سولې په وړاندې لوی ننګونو ته په اشاره د قوت للارې په سولې ټینګار وکړ. د حکومت نورو چارواکو هم ورته څرګندونی وکړه او د نړیوالو غوښتنو سره د مبارزې لپاره د دفاع په پیوړی کې دوه ټینګار وکړ. نور حل پر پورت کوي.
د ناتو د غړو هیوادونو مشران د سه شنبه په ورځ د یا سازمان د 15مې کلیزې د منځل کې دوه لپاره په واشنگټن ډي سي کې راغون شوی وو. اول کې یا سازمان په تاریخ کې لوی سختي آزموینې سره مخ دی. په دې وضعیت کې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د قوت لاري په سولې ټینګار وکړ.
It's good that we're stronger than ever.
دا خدای چې موږ تر بل هر وخت پیاوړی وو، ځکه په تاریخ کې دا شیبه زموږ په مشترک قوت ټینګار کوي. تر هغه ډلې د ناوړه کارونو د ترسره کېدو هڅه کوي چې ګډوډي او مشکلات رامنځته کړي. په اروپا کې د اوکراین په وړاندې د پوتین یرغل دوام لري. پوتین په بشپړ ډول د اوکراین د ماتې، د اوکراین د دیموکراسي د ختمولو او د اوکراین د کلتور د لمنځورلو او له نقشې څخه د اوکراین د پاکولو پرته بل څه نه غواړي. موږ پوهیږو چې پوتین به د اوکراین په وړاندې ونه درېږي، خو تر وطن مکوا اوکران کول شي او دا کار به وکړي چې د پوتین مخاوني سي.
د امریکا د حکومت نورو چارواکو هم د بایدن د څرګندونو ملاتړ وکړ. دغه د ملي امنیت سلاکار د دفاعي برخه مسؤلینو سره په خبرو کې د روم د وخت یو ضرب المثل یاد کړ چې وایي که تاسو سولې غواړي نو جګړې ته چمتو شئ. د ناتو مشر هم واشنگټن ته رسیدو سره سم خپل دریض بیان کړ.
یو نوی دفاعي صنعتي توافق لاسلیک کړی او دا به داسې توافق وي چې له موږ سره به مرسته وکړي څو په ټوله اروپا او شمالي امریکا کې خپل صنعت پیاوړی کړو او په نوښتونو او معیار برابر د اړتیا وړ محصولات تولید کړو.
بایدن په خپل خبرو کې د ستولتنبرګ د رول ملاتړ وکړ او د ناروې دغه پخوانی لومړي وزیر ته د امریکا لوړ ملکی نخان د جمهوریت ریاست د آزادۍ مډال ورکړ. خو شنو کې پښتنه کوي چې آیا په غونډه کې د جمهوریت ریاست د قوت ښکار کولای شي په کور دننه د بایدن سیاسي جنجالونه پټ کړي، کوم چې په لومړۍ مناظره کې کمزوري را څرګند شو او بیا د نومبر له ټاکنو څخه د هغه د ګوښه کېدو غوښتنې هم مطرح شوې.
criticality of American leadership.
دا باید موږ ته د اتحاد د امریکایي رهبریت ارزښت را په یاد کړي. دا یو امریکایي تخلیق دی. دا د امریکا په مدیریت پاتې کیږي. وعده کوي او پر مخ ځي. او کله چې د امریکا د رهبریت او امریکایي رهبرانو په اړه شکونه رامنځته شي او کله چې د امریکا ولسمشر زکام شي، نو ناتو نمونیه نیسي.
ناتو د داسې یو امریکایي ولسمشر په قربتوب غونډه کوي چې لګړنو مشکلاتو سره مخ دی او دغه کمزوري او برعکس قوت خپلې اغیزې لرلی شي. د انیتا پاول راپور، سمی الله جلالزای، د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانیږو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتم کې لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
قدرمن اوریدونکو، په پېښور کې د انګلیسي ژبې د ازموینې نړیوال سیستم د صافي ایلټ سټډیو په نوم یو شخصي مرکز جوړ شوی او دغه مرکز مشر وايي غواړي دا کورس افغانستان ته هم وغځوي. مسکا صافي دغه مرکز ته ورغلي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
ځینې افغان ځوانان، افغان نجونې او مېرمنې چې له افغانستان را کډوال شوې دي غواړي د انګلیسي ژبې د ازموینې نړیوال سیستم یا آیلټس لارې لوړ زده کړي یا کار لپاره بهر ته لار پیدا کړي.
مقصد ما از اینکه آیلس گذراندم فقط این بود که بتونم در سرنوشت تغییرات ایجاد کنم و یک مملکتی دست بیابم، در یک مملکتی برم که حداقل بتونم یک سرنوشت و آینده درخشان داشته باشم.
کسنگ هم افغانستان که در خاز جان سیکیور نده، یعنی محفوظ نده، خاز لپاره هیس رقم حقوق نشته، نده تعلیم، نده وظیفه، نکم بل انگل نغشته. نو پا دی وجه بانی منگ راغ لو دلتا ملزه بدل تخپل ژوند به جوړ کو خو چې دلته ګور ژوند زمنګل تنه سکیور دی او نو پکې پرمختګ کولای شو. په دې وجه چې زمنګ لپاره وظیفه نشته که زه هم زه د بیسلر ډیګری لرم، یعنی لیسانس کا چې پرما تعلیم کړي، اته مخاوند ویل چې ته باید ماسترۍ شروع کړې. چې ماسترۍ شروع کړې تلار سه هایلایټس شروع کا او راغلم صافي سټوډیو تلته هایلایټس شروع کړ. تقریبا زمنګ دوی میاشه چې ټریننګ اخلو دلته او ډیر ښه رزلټ ده ماشاالله. زه غواړم چې په دې طریقه باندې له پاکستان نه ځان بهر ته وباسم، هم ماسترۍ وکم او هم د دې ځنه بیرون ته لاړ شو چې هلته خپل ژوند برابر کو.
د پېښور په عبدره سیمه کې د آیلس یو شخصي مرکز جوړ شوی. د دې مرکز مشر فرید ساپی وای 50 سلنه شاګردان یې افغانان دي. هغه زیاتوي چې له افغانستانه د زده کوونکو ډیرو اړیکو ته په کتو سره ممکن خپل مرکز افغانستان ته هم وغځوي.
افغان سټوډنټس نن سبا کافی ډیر زیات په خبر تر راځي او همدغه د آیلس مقصد د دوی دی چې آیلس امتحان هغه پاس کی، ځکه چې دوی بهر تل غواړي چې چرته سبق ته پارځي یا کار د پارځي. نو دې لپاره آیلس چې دی هغه ډیر زیات ضروری دی. نو دوی دلته راځي او نن سبا کومه وګورو لایک افټر چې ستامن طالبان راغلي دي، نو د آیلس د افغان سټوډنټس لپاره ډیر زیات مطلب د ډیماند ډیر شوه دی. نو موږ وګورو مخکې به دا سیو چې موږ پاکستانی سټوډنټس په انسټیټیوټ کې ډیر زیاتو، خو اوس مطلب که 50% چرته پاکستانی سټوډنټس نو 50% موږ سره افغان سټوډنټس هم راځي. زمون سره چې کم د افغانستان نه دومره خلک معلومات لري د آیلس لپاره چې انتهایی ډیر زیات زمونږ خپل باقاعده کسان دي تناستي چې هغه ته ریسپانسز ورکي. خو دا غو یو مشکل دا هم جوړیږي چې د خلکو سره خپل ویزه نوي، نو یو ویزه یو غټ فیکٹر دی دیوتا.
افغانستان دکون کې وای کلوې د زو هیوادونو کې زده کړه وکړي، نو راتلونکو کې افغانستان لپاره هم یو څه کولای شي.
زه غواړم نور زده کړې په بهر ملکونو کې کوم کله چې یو څو په بهر ملکونو کې زده کړې کوي د هغه یو ریکوایرمنټس ضرورت آیلس دی. په دې خاطر منظر غلم چې دلته خپل زده کړې تر سره کوم د اسباره کې او دلته ایگزام ورکوم. اوس په اوس مهال موږ په افغانستان کې د آیلس کوم ټیسټ سنټر نه لرو. برټش کونسل ځکه د سفارتونو بندي دا د دوی لپاره یو چانس دی کدی وخت کې دوی لاړ شي او د خارج نه وسله سره وړنې مثبت لاسته راوړنې ولري او آینده کې د خپل وطن د هیوادوالو لپاره په مثبت اثر باندې تر سره کی.
د انګلیسي ژبې د ازموینې نړیوال سیستم یا آیلس یو داسې امتحان دی چې د وو نمبرو په اخیستلو سره شاګردان کولای شي په اسانه بهرنیو بورسیو ته ځان غوره کړي او د زده کړې یا کار لپاره لوی دیزو هیوادونو ته لار ومومي. افغان ځوان په داسې حال کې په نور هیوادونو کې د زده کړو هڅه کوي چې طالبانو پر اکثرو مېرمنو او نجونو تحصیلات بند کړي دي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څوري. په استرالیا کې مشته افغان لوبغاړی کیمیا یوسفی د افغان میرمنو په استازیتوب د پاریس په اولمپیک کې لوب کې ګډون کوي. دا دریم ځل دی چې میرمن یوسفی په اولمپیک کې د افغانستان لپاره لوبیږي. تر دې مخکې د اولمپیک نړیوال کمیټې ویلي و چې د افغانستان په لوبډله کې به درې شزینه او درې نارینه لوبغاړي ګډون کوي. په همدې حال کې څلور نور افغان لوبغاړي به د کډوالو په لوبډله کې د اولمپیک تر بیرغ لاندې ګډون وکړي. نول حال پر رپورت کې باوري.
افغان لوبغاړي کیمیا یوسفی د افغان میرمنو په استازیتوب په اولمپیک لوبو کې د ګډون په موخه د استرالیا نه پاریس ته رسیدلې ده. د استرالیا د اولمپیک کمیټې خبر ورکړی چې 24 کلنه کیمیا به د ځغاستې په سیالیو کې د خپل هیواد په استازیتوب برخه واخلي. میرمن یوسفی وایي چې د پاریس په اولمپیک لوبو کې د افغان میرمنو د هیلو استازیتوب کوي.
زه په افغانستان کې د افغان میرمنو او نجونو استازیتوب کوم، هغه چې خپل خوبونه او خپل هیلې له لاسه ورکړي دي. حتی دوی د خپل ژوند د اساساتو لپاره د پریکړې اجازه نه لري. دوی د اساسي حقونو لکه د زده کړو د حق نه هم محروم دي.
Basic rights like they don't allow to study or education.
دا د میرمن یوسفی دریم ځل دی چې د افغانستان په استازیتوب په اولمپیک لوبو کې ګډون کوي. نو موري 2000 مخکې هم د کوم میډال د ګټلو پرته د افغانستان لپاره په اولمپیک لوبو کې برخه اخیستی و. د اولمپیک نړیوال کمیټې د جون په میاشت کې وویل چې دوی د جنسیت انډول په پام کې نیولو سره شپږ افغانان د پاریس اولمپیک لوبو کې د ګډون لپاره غوره کړي او د طالبانو استازو ته بلنه نه ده ورکړي.
دا مهمه ده. موږ په نړۍ کې یو ځای ژوند کوو او اولمپیک د لوبو لالارې د نړۍ د یو ځای کولو په معنا ده. یو دای تر ټولو غوره مثال دی. ما تیره شپه کیمیته د بریښنالیک لالارې وویل موږ اوس د خوشحالۍ لپاره دوه لوبډلې لرو، د استرالیا او افغان لوبډله.
لدې ور اخوا څلور نور افغان لوبغاړي به هم د کډوالو په لوبډله کې د اولمپیک تر بیرغ لاندې ګډون کوي. د طالبانو د اولمپیک کمیټې ویان اتل مشوانی ویلي چې د پاریس په اولمپیک کې یوازې درې نارینه لوبغاړي د افغانستان استازیتوب کوي. هغه زیاته کړه چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نجونو پر لوبو بندیز وي، نو په بهر کې د افغانستان په استازیتوب د نجونو ګډون د حیرانتیا خبره ده. احسان لاریوبزای، امریکا غږ، واشنگتن.
او رسله هغه چې د هیواد په ختیز او سویل ولایتونو کې د پولیو پیښې ثبت سی، په میدان وردګ ولایت کې مسؤلین وایي واکسین ته د خلکو پاملرنه زیاته سوې ده. دوی پر افلونکو کمپاینونو کې پلان لري چې د عامه پوهاوي ترڅنګ په میدان وردګ ولایت کې د شزینه واکسیناتورانو شمیر زیات کړي، ځکه د دوی په وینا شزینه واکسیناتوران په ډاډه زړه هر کور ته ننوتلی سي او له 50 کالو کم عمر ماشومانو ته د ګوزان 2 څاڅکي واکسین تطبیق کړي. نورحال د مریم صافی پر رپورت کوي.
په ختیز او جنوب کې د ګوزان د پیکو له مثبت کېدو وروسته په میدان وردګ ولایت کې د مسولینو او خلکو پام د واکسین تطبیق ته زیات شوی دی. دا چې تازه د پولیو کمپاین په ټول هیواد کې ترسره شو، په میدان وردګ ولایت کې د خزینه واکسیناتورانو شمیر زیات شوی دی ترڅو ماشومان له واکسین پاتې نشي. په میدان وردګ ولایت کې د کتلوي مافیات ولایتي مسؤل ډاکټر صاحب الدین امرخیل له امریکا غږ سره په خبرو کې وایي د هیواد په ځینو ولایتونو کې د ګوزړ پیښې مثبت شوي، نو اوس یاد ولایت کې د خلکو توجه واکسین ته د تیر په پرتله څو چنده زیاته شوي او د واکسین د لا ښه تطبیق لپاره دوی راتلونکي کمپاینونو کې پلان لري د ښځینه واکسیناتورانو شمیر زیات کړي.
داسې د مثبت پیښو پال انګیزي افغانستان ګوټ ګوټه رسیږي او مثبت پیښې لرو، نو د خلکو لیوالتیا واکسین ته خامخا زیاتیږي ترڅو چې دغه مرض نه خپل ماشومان خوندي وساتي. نو پلان کې لري چې خزینه کارکونکو تعداد زیات کړو، په دې خاطر باندې چې هر کور ته بیخي ښه لاسرسی ورسي، خزینه کارکونکو د ډاډ له هر کور ته نوتلی شي. نو په دې خاطر باندې پلان کې لري چې مرکز او ولسوالۍ کې نظر په کلچر او عنعناتو باندې هغو ته په کتو همداسې نظارتونه زیات کړو، گاهی عامه زیاد کو خلکو ته په هوای ورکو ته فوتی کمپاین په ورځو کې خپل ماشومان له واکسین څخه پرنيدي او هر ماشوم ته واکسین تطبیق کو.
په ورته وخت کې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو هم وایي چې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د پولیو د مثبتو پیښو له ثبت وروسته دې ته متوجه شوي دي چې په روان کمپاین کې خپل ماشومان واکسین کړي. د سید آباد اوسیدونکی احمد الله امریکا غږ ته وویل خلک باید زیات متوجه شي او ټول ماشومان واکسین کړي.
په دې ورسته کې د پولیو مثبت پیک په دین ولایتونو کې ثبت شوی دی. د سره د میدان وردګ خلک په تشویش دي چې دا ویروس دوه ته سرایت ونه کړي. په دې خاطر چې دا ویروس دوه ته سرایت ونه کړي په دې ولایت کې باید صحي مسولین د واکسین په برخه کې ډېر توجه وکړي او کمپاینونه لارې ته واچوي. له کورنۍ مداخله ده چې خپل ماشومان واکسین کړي.
بی بی شازیه چې د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکې ده او د سلور المسیانو نیاده له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې تل د خپل کور ماشومان واکسین کړي او هر کله چې واکسیناتوران راشي نو دا خپل مسیان ورولي او واکسینوي.
موږ خو د پولیو واکسین چې راشي موږ خپل ماشومان واکسینوي. می واکسین هم نه دی پرېښي چې هر وار پولیو واکسین هغه راشي سانیتاران موږ ماشومان ور وباس. یا په دې خاطر چې دغه ډېرې په ولایتو کې د هغه پیښې وشولې د هغه د پلج.
اوس به د امریکا غږ سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي. د سوریې خلک د سرحدي پولې اخوا دیخوا او دننه په ویشل شوي سوریې کې د کرخو دواړو غاړو ته د بېل ځنډه مرستو او لاسرسي ته اړتیا لري. په هر صورت اکثره وختونه مرستې ځکه نشي لیږدېدای چې په ټوله سوریه کې مختلفې ډلې د دوی د امنیتي کرخونه د مرستو کاروانونو ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. وضعیت ډیر خراب دی. په ځانګړې توګه د سوریې په ختیځ کې په راکبان کم کې د داخلي بېځایه شولو لپاره. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازې لیندا توماس ګرنفیلد وویل متحده ایالات د سرحدي پولې او کرخې په ګډون د ټولو طریقو له لارې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو رسولو ته ژمن دي. هغه زیاته کړه د اسد رژیم دا نه کوي. موږ دا د سوریې په جنوب کې ګورو چیرې چې رژیم پکې حاکم دی او په بشپړه شرمناک ډول سره د روسیې له خوا ملاتړ کیږي. یو بشري ناورینې رامنځته کړی دی. هغه ویل د څلورو کلونو راهیسې رژیم د رقبان په کم کې په زرګونو ملکی وګړو ته د ملګرو ملتونو د لاسرسي مخنیوی کوي او هغوی د ناورین په څنډه کې پریښي دي. نن د هغه وخت نه دوه میاشتې تیریږي کله چې رژیم سوداګرۍ ته لاسرسی بند کړ. دا ناورین اوس د پخوا په پرتله ډیر نږدې ښکاري. اوس خواړه او طبي توکي کم دي. دا د ناروغیو د خپرېدو خوارځواکۍ د خوړو نه خوندیتوب خطر او یا د زرګونو ملکی وګړو لپاره ګواښ رامنځته کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازې لیندا توماس ګرنفیلد وویل متحده ایالات د بشار الاسد پر رژیم غږ کوي چې د ملګرو ملتونو له غوښتنو سره همکاري وکړي چې رقبان ته سوداګریزه لاره پرانیزي او ملکی وګړو ته د امنیتي کرخو اخوا بشري مرستې چمتو کړي. ګرنفیلد زیاته کړه د دې کار مخنیوي او د هغه د ظالمانه تر سره کولو لپاره هیڅ توجیه نشته. سفیر توماس ګرنفیلد وویل موږ له روسیې او د بشار الاسد له رژیم نه غواړو چې د خنډونو او بهانو مخه ونیسي او زیاته کړه چې د کلونو راهیسې موږ پوهیږو چې په سوریې کې د حل لارې د موندلو پر لور د پرمختګ نشتوالی به په پراخه کچه په سیمه کې د جګړې خطرونه لا پسې زیات کړي. اوس دا خطر په واقعیت بدل شوی دی. هغه وویل ایران او د هغې نیابتي ملګري او شریکان په زیاتېدونکې توګه د سوریې خاوره د اسرائیل د ګواښلو او خطرناکو وسلو د لیږد لپاره کاروي. صرف نظر له دې چې د بشار الاسد رژیم په دې تالار کې د خبرو لپاره مختلف ټکي وړاندې کوي د سوریې خلک په خپله پوهیږي چې د ایران وسلوال پراکسي او شریکان یوازې د خپل بې ثباتۍ اجنډا پر مخ وړي، نه د سوریې د خلکو سره د مرسته کولو اجنډا. سفیر توماس ګرنفیلد وویل په دې خطرناکه شیبه کې دا مهمه ده چې موږ په سوریې او ګاونډیو هیوادونو کې تاوتریخواله راکم کو او د زیاتوالي مخنیوي لپاره کار وکړو. او زیاته کړه متحده ایالات به خپلو ډیپلوماتیکو ملګرو سره د دې موخې لپاره کار ته دوام ورکي. د امریکا غاک سرمقاله واورید چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند ک. نو شواشنا امریکا غاک واشنگتن.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.